السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه سفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو د خبری مجلې ته خره غلاست ویم. فایل به په لنډو خبرونو وکړو. د طالبانو حکومت نن د طبي پیښو په تېره بیا سیلابونو له امله د زیانمنو شوو افغانانو سره د مرستې د غوښتنې کنفرانس جوړ کړ. په دغه کنفرانس کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وویل نړیوال خیریه بنسټونه او سازمانونو ته پکار ده چې له افغانانو سره په دې سختو شرایطو کې مرستې وکړي. هغه وویل د دوی حکومت نشي کولی د طبي پیښو له زیانمنو شوو سره ډېرې مرستې وکړي ځکه چې نوی ده. په افغانستان کې تېرو شاوخوا دوو میاشتو سیلابونو سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې روان 2022 کال د سختو اورښتونو او سیلابونو په نتیجه کې 2500 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او له 300 زیاتو کسان یې اغیزمن کړي دي. اوچا په یو ټویټ کې ویلي ملګرو ملتو او شریکانو له ځپل شو 15000 کسانو سره د خوراکي موادو او غیر خوراکي موادو مرستې کړي دي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان اعلان وکړ هغه امریکایي پوځیانو ته چې کال مخکې د افغانستان د تخریب په عملیاتو کې ښکیل وو د وړتیا نښان یا معادل ورکوي. دا خبره بیگانه وخت د امریکا دفاع وزیر لوی داستن په حواله په یو بیان کې راغلی. د امریکا ولسمشر جو بایدن امر کړی چې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د تخلیه د ماموریت پر مهال په ښکېلو پوځیانو کې چې هر چا وړتیا ښودلی وي نو باید وستایل شي. د امریکا د پوځیانو وروستۍ ډلګیو د ناټو د نورو هیوادونو په همکارۍ د 2021 کال د اګست له 15 تر 30 پورې دوه اونیو په موخه د کابل له هوایي ډګره لسګونه زره کسان وویستل. د طالبانو د حکومت د احصایې د ملي ادارې چارواکي وایي په تېر یو کال کې له 2 میلیونو زیاتو افغانانو ته برېښنایي تذکرې ویشلي. د دې ادارې د وګړو د ثبت او احوال د ریاست مرستیال محمد صابر ستانکزي د پنجشمې په ورځ د سپتمبر په لومړۍ په یو خبري کنفرانس کې د یادې ادارې د یو کلنو چارو راپور شریک کړ. ویل دوی په تېر یو کال کې د دوو خدمتونو له درکه شاوخوا 1,060,000,000 افغانۍ عاید ترلاسه کړی. جزئیات به وړاندې هم واورئ. د ملګرو ملتو د اټومي انرژۍ د اژانس یو پلاوی اوکراین ته رسېدلی او د روسیې تر کنټرول لاندې زاپروژیا اټومي بټۍ له نږدې ارزوي. دوی داسې وخت زاپروژیا ته رسېدلي چې هلته لا هم ډزې روانې دي چې له امله یې د پلټنو کار ځنډېدلی او ورسره د اټومي بټۍ یو ریاکټور تړل شوی دی. د اټومي اژانس پلاوی له یو لوی کاروان سره اټومي بټۍ ته رسېدلی په داسې حال کې چې شاوخوا یې ډېر شمېر روسي پوځیانو هم حضور درلود. او نن د کرکټ په آسیا جام کې د بنګلاديش او سریلانکا ټیمونه لوبیږي. د دوی لوبي ګټونکي به د څلورو غوره پړاو یا سوپر فور ته ځي ځکه چې بایلونکي له مخکې تک پاتې کیږي. دواړو ټیمونو یعنې سریلانکا او بنګلاديش خپلې اولې لوبي په افغانستان بایللې وي. خبرونه مو اوریدل. وربشو د پروګرام معرفي ته د امریکا دفاع وزارت ویلی په افغانستان کې د ترګرۍ ضد مبارزې په هدف له بهر نه په دغه هیواد څارنه شته. دغه څارنه څومره ممکنه ده؟ له یو پوځي کارپو اجمل عمر شینواري سره غږېدلې.
کله چې هدف تضمین شي دوی کولی شي چې هم د ډرون د لارې نه هم د کم راکټونو چې دوی لري رهبری شوي د هغې د لارې نه عملیات ترسره کړي.
د ولسمشر جو بایدن یو لوړ پوړي یاور راب برشینسکی ویلي طالبانو له هغو ټولو ژمنو سرغړاوی کړی چې دوی مرکچانو له نړۍ سره کړې وې.
We're going to hold them to their word and they've broken their
مش له دوی سره د دوی پر ژمنو حساب کوو او دوی خپل ژمنې ماتې کړې دي. هغه کده شوزو د حقونو پاړه وي او کپنورو مسایلو کې وي.
طالبان له سیلاب ځپلو سره د مرستو غوښتنه کوي.
موږ حکومت نوې دی او په یو کال کې له هغې کچې ته نه دی رسېدلی چې د دغسې خونړیو پیښو بار په یوازې ځان اوچت کړي.
د برېښنایي تذکرو د ویش په اړه مو راپور واوري چې طالبانو ادعا کړې په یو کال کې 8 میلیون کسانو ته تذکرې ورکړي خو په اصل کې خلک نور شکایتونه لري.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت پینټاګان وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد مبارزې په هدف له بهر نه پر دغه هیواد څارنه شته. د دغه وزارت ویان پات رایډر پرون ناوخته رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د داعش ډلې خراسان څنګه فعالیتونو ته په اشاره وویل. دوی یې څاري او پر وخت یې ځواب وایي. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
د امریکا د دفاع وزارت چارواکي ټینګار کوي چې لا هم افغانستان کې د ترهګرۍ ګڼ ګواښونه موجود دي. د امریکا د دفاع وزارت وایان پت رایدر چې د چهارشنبې په شپه ناوخته د اګست په 13 نیټه په یوه خبري ناسته کې خبرې کولې، په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګه فعالیتونو ته په اشاره سره وویل چې دوی له بهره یا لري واټن څخه دغه هیواد تر جدي څار لاندې لري.
هیواد کې ګڼ ترهګریز ګواښونه شته. زموږ اوسنۍ ارزونه دا ده چې د بهرني پلان او افغانستان د بهرنیو عملیاتو له اړخه زما په نظر موږ په یو خوندي وضعیت کې یو. که څه هم اړتیا ده چې موږ باید هغه ځای تر نظر لاندې ولرو، نو له همدې امله موږ له لرې واټن څخه عملیاتو اړتیا فعاله ساتلې سو وکړی شو د اړتیا په صورت کې د ترهګریز عملیاتو کړو. دا د حیرانتیا خبره نه ده چې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه په سیر ډلې شته چې ترهګریزو عملیاتو کولو لیوالتیا لري. موږ دوی څارو او پر وخت ځواب به ورکوو.
امریکا وروسته له هغې په افغانستان کې د ترهګرۍ د ګواښونو د موجودیت خبرو باندې ټینګار کوي چې د تیر جولای په 13 نیټه یې د دغه هیواد پلازمینه کابل ښار شیرپور سیمه کې د القاعدې ډلې مشر ایمن الزواهری هم په نښه او ویې وازه. بلخوا تر دې شاوخوا یو میاشت وړاندې د دوو اونیو په ترڅ کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو په ځانګړې توګه په کابل کې په عامه ځایونو او جوماتونو کې د داعش ډلې خراسان څانګې له لورې څو پرله پسې حملې ترسره سوې چې ګڼو عامو خلکو او د طالبانو ځینو مشهورو دیني عالمانو ته یې مرګ زوبلې واړولې. د امریکا د دفاع وزارت ویان ښاغلي رایدر دا هم وویل چې دوی د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په هر وخت کې د هر هغه ترهګریز ګواښ پر وړاندې چې د امریکا اتباعو ته زیان رسوي د ځواب ویلو لپاره په بشپړه توګه اراده لري، خو د طالبانو د حکومت چارواکي د امریکا دا اندېښنه ناسمه بولي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امریکا د دفاع وزارت د ویان د څرګندونو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل دوی به هیڅ ترهګري ډلې په ځانګړې توګه داعش ته په افغانستان کې د ترهګریزو تحرکاتو اجازه ورنه کړي.
ځینې نامردانه حرکات لري چې هغه هم د ځپلو په حال کې دي. هغه امریکا چې کومه اندېښنه ښیي په داسې ډلو په مورد دا هم تر ډېره ځایه پورې سم ځکه نه ده چې اوس افغانستان کې سرتاسري امنیت او نظام شته او امنیت ساتونکي شته او دغسې کړۍ نه پرېښودل کېږي چې هغه د افغانستان کې دلته یا تخریبي عمل ترسره کړي. خدای مکړه د افغانستان د باندې چا ته ضرر ورسي.
تر دې وړاندې هم بېلابېلو امریکایي چارواکو او پوځي جنرالانو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په اړه وخت نا وخت اندېښنې ښودلې او ویلي دي چې په دغه هیواد کې ترهګري ډلې د پیاوړي کېدو په حال کې دي.
ازادي راډیو نه مو واورېدل چې د امریکا حکومت وایي له بهره به د افغانستان وضعیت ساري او که ضرورت شي نو تروریستان له منځه وړی شي. په همدې ارتباط احمد شیبر د جمهوری نظام د وخت امنیتي او دفاعي برخو له ویاند جنرال اجمل عمر شینواری څخه مرکه کړې او ورنه پوښتنه یې کړې ده چې په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان دننه پلي پوځیان نه لري د هوا له لارې خپل دښمنان په دغه هیواد کې په نښه کولی شي که څنګه؟
دو دا وړتیا لري چې د هوا د لارې نه وشي کولی پس له دې نه چې خپل هدف هلته تثبیت کړي تدقیق کړي بعد له هغې نه کولی شي چې دو خپل پوځي عملیات تروریستي ضد عملیات هلته اجرا کړي.
لکه څرنګه چې ایمن الزواهری په کابل کې وویشت که چېرته له مځکې له دوی سره مرسته ونه شي له نظامي پلوه آیا ممکنه ده چې بیا هم دوی اهداف په نقشه کې؟
بله و شیبر صاحب، دلته خو یو استخباراتي اړخ ده او یو عملیاتي اړخ ده. عملیاتي اړخ کې ستونزه نه لري کله چې هدف تثبیت شي دو کولی شي چې هم د ډرون د لارې نه هم د کم راکټونه چې دوی لري رهبری شوي د هغې د لارې نه عملیات ترسره کړي، ولې په استخباراتي برخه کې کم اهداف چې بشري منابع دو ته ورکوي بیا دو کولی شي چې د کشفي ډرون په واسطه باندې هغه اهداف تثبیت کړي او تدقیس کړي.
یعنی لمځکې که چېرته له دوی سره مرسته هم نه وي د هوا له لارې د کشفي ډرون له لارې دوی کولی شي چې اهداف مشخص کړي؟
ما ویل چې دلته تخنیکی او بشري منابع دا لازم او ملزوم دي او بل سره اولین معلومات د بشري منابعو د لارې نه ورکړ کیږي او په بعض مواردو کې حتی د تخنیکی منابعو د لارې نه، خو په هر ډول په هر حالت کې هم بشري منابعو ته اړتیا لري او تخنیکی او هوایی منابعو ته په عملیاتو کې او په معلوماتو کې.
د جمهوری نظام په محل د امنیتي او دفاعي ځواکونو د برخې ویان د اجمل عمر شینواری و چې د امریکا د وروستي څرګندونو امریکایي چارواکو د وروستي څرګندونو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریکه او ویل چې امریکا په عملیاتي برخه کې کولی شي د افغانستان په رسمي کې چې وي تروریستان په نښه او له منځه یوسي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
یو امریکایي چارواکي ویلي طالبانو له هغو ټولو ژمنو سرغړاوی کړی چې د دوی مرکچیانو له نړۍ سره کړی وي. د ولسمشر جو بایدن یو لوړپوړي یاور راب برشینسکي چې د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د ډیموکراسۍ او بشري حقونو لوړپوړی رئیس هم دی، دا څرګندونې د آزادي اروپا آزادي راډیو سره په یوه مرکه کې کړي دي. په اړه یې نور تفصیل اجمل احمد وړاندې کوي.
راب برشینسکي د ازادي راډیو د خبر له مرکزي څانګې سره په دې مرکه کې طالبان د شمنو په ماتولو تورن کړل او وی ویل چې دې ډلې ټولې هغه شمنې ماتې کړې چې مرکچیانو یې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو بحثونو کې کړی وي. ښاغلی برشینسکي چې د ولسمشر جو بایډن ځانګړی یاور او د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د ډیموکراسۍ او د بشري حقونو د برخې مشر دی وایي
We're going to hold them to their word and they've broken their
مشله دوی سره د دوی پر ژمنو حساب کوو او دوی خپل ژمنې ماتې کړې دي. هغه کده شوزو د حقونو پاړه وي او کپونو ورو مسایلو کې وي. طالبانو بیانونه ورکړي خو ډیر کله خپل خبرو پښه شي دي.
راب برشینسکي د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ولسمشر جو بایدن لخوا له افغانستان څخه په لګوله د امریکایي سرتیرو د ایستلو کال پوره شو، خو لا هم په افغانستان کې لشپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي تړلي او ښځې په ډیرو ادارو کې له کار کولو منع شوي دي. همدارنګه لا هم په افغانستان کې یو شمېر هغه افغانان پاتې دي چې په دې هیواد کې د امریکا له نظامي ماموریت سره همکاري کړې وه او دا مهال یې ژوند له ګواښ سره مخ دی. برشینسکي ویل له افغانستان څخه به د دې کسانو ایستلو ته دوام ورکړي.
موږ
د هغو افغانانو ایستلو ته دوام ورکوو چې په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره نږدې کار کړی. دا کار په تېر اګست کې پای ته ونه رسېد.
ولسمشر جو بایدن ته نږدې د امریکایي چارواکي زیاته کړه چې دوی طالبانو ته دا روښانه کړي چې که د نړیوالې ټولنې د رسمیت پیژندنې خبره وي او که د مالي ملاتړ په اړه وي، طالبان باید پر هغه هوکړو عمل وکړي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. پر کابل د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې څه باندې کال پوره شو، خو د طالبانو حکومت لا هم سرپرست دی او تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي راډیو لوونه تروو
ازادي راډیو ته غوښتنند. طالبانو حکومت په بهرنیو چارو وزارت کې ل زیانمنو سره د مرستو درټولولو یو کانفرنس جوړ کړی او په افغانستان کې ورستیو دوه میاشتو کې سیلابونو سخت ورانه کړی دی. د راپورونو په اساس سلګونه کسان مړ شوي دي او زرګونه کورونه تخریب شوي دي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورت ته.
سره لدی چې د طالبانو حکومت د هغه ستونزو له امله چې نړیوال ورته تل د انتقاد ګوته نیولې ده، تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو دوی د طبیعي پیښو زیانمنو سره په نړیوالو د مرستې غږ کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یو کانفرنس رابللی چې د دوی په خبره نړیوال و. که څه هم د ګډونوالو په اړه یې دغه وزارت ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو په بین لیک کې لیکل شوي و چې په افغانستان کې د نورو هیوادونو د سفارتونو او نړیوالو سازمانونو استادي به پکې ګډون وکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی کانفرنس د خبرو پر مهال وویل چې نړیوال بشری بنسټونه باید د افغانستان د خلکو اوسنی حالت درک او دوی سره د بشری مرستو لپاره لاس په کار شي. نوموړي دغه شان وویل د دوی حکومت نوی دی او نشي کولی له دې وروسته له طبیعي پیښو زیانمن شوي او سره مرستې وکړي.
زموږ حکومت نوی دی او په یو کال کې لا هغې کچې ته نه دی رسېدلی چې د دغسې خونړیو پیښو بار په یوازې ځان اوچت کړي. له دې امله نړیوالې ټولنې او نړیوالو خیریه بنسټونو څخه هیله لرو چې په دې سخت وخت کې زموږ د آفت ځپلي ولس لاسنیوی وکړي. د اسلامي امارت ټول ارګانونه په خپلو اړونده برخو کې هر راز همکارۍ ته آماده دي.
ښاغلی متقی دغه شان له نړیوالو وغوښتل چې پر دوی بندیزونه لرې او کنګل شوې شتمنۍ یې ورخلاصې کړي. په دغه کانفرنس کې د یونما د بشري مرستو همغږی کوونکی رامز اکبروف هم روان کال په افغانستان کې د طبیعي پیښو له اړخه خونړۍ یاد کړ او په دې برخه کې د هر ډول همکاریو ډاډ ورکړ.
موږ د افغانستان خلکو سره ولاړ یو او خپلو همکاریو ته دوام ورکوو. موږ د 103 نورو سازمانونو سره په ګډه خپلو مرستو ته دوام ورکوو او هڅه کوو چې د مرستې لپاره نورې زمینی هم برابرې کړو.
د ده یادونه ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي په افغانستان کې روان 2020 کال د سختو وروختونو او سیلابونو په نتیجه کې 2500 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او له 1000 زیات کسانی اغیزمن کړی دي. اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې ملګرو ملتونو شریکانو له زبل شویو 15000 کسانو سره د خوراکي موادو، خیمو، روغتیایي خدمتونو، اوبو، د حفظ الصحې کیټونو او نور اړینو وسایلو مرستې کړې دي. سره له دې چې طالبان د بشري مرستو په برخه کې خپلې کړنې بریالۍ یادوي، خو یو شمېر له طبي پیښو زیانمن شویو بیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوسه اړینې مرستې نه دي ترلاسه کړې. د لوګر ولایت دوه تنه اوسیدونکي
د برکی برکلو سره د لوګر ولایت نه کورونو د سیلابو کې ادمان ځتلې دي. تاسو له کوم ادارې نه یا خیریه بنسټ په دې اړوند په دې برخه کې موږ کومک ترلاسه کړی نه دي؟
زموږ خدا دې ورستي سیلابونو له امله دغه کورونه مو جوړ شوي دي او د موږ نړیوال نه دا غوښتنه ده چې خپل بشري مرستې ته ادامه ورکړي او دا متضررینو ته سربانه جوړه کی.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې د روان میلادي کال د جون میاشتې له 22 د اگست میاشتې تر 28 پورې وروستو یو زلزلو او سیلابونو 1500 کسان مړه کړي او له 15000 زیاتې ټپیان کړي دي او همدارز 18000 کورونه ویجاړ شوي دي. دغه شان په وروستیو طبي پیښو کې شاوخوا 15000 څاروي مړه شوي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ټولو اقتصادي تاوان $2 میلیارد اټکل کړی او راتلونکي کې په ورته پیښو کې د زیانونو د مخنیوي لپاره د $322 میلیونه د مرستې غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو د حکومت د احصایې ادارې چارواکي وایي په تیر یو کال کې له 2 میلیونو زیاتو افغانانو ته برېښنایي تذکرې ویشلي. د دې ادارې د وګړو د ثبت او احوال د ریاست چارواکو نن د یو کلونو چارو راپور شریک کړ او ویل دوی په تیر یو کال کې د دوه خدمتو له لارې 1.6 میلیارد افغانۍ عاید ترلاسه کړي، خو ګڼ نور افغانان بیا وایي چې په میاشتو میاشتو د تذکرو د اخیستلو لپاره انتظار واسي. جزئیات په دغه رپورټ کې
د دوی سره ستونزې شریکو چې څه شي مشکل دی چې تذکرې د عامو خلکو د نه راځي.
د کندهار ولایت اوسیدونکی دی چې په خبره یې شاوخوا 2.5 میاشتې مخکې د ځان او کورنۍ لپاره برېښنایي تذکرو ته بایومیټریک کړی، خو لا یې هم دغه تذکرې نه دي ترلاسه کړي. دا کس چې نه غواړي د ځینو حساسیتونو له امله په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې یوازې هغو کسانو ته دغه تذکرې زر ویشل کیږي چې واسطي ولري.
دوی وایي چې هلته سیستم کې تر 5 لکه یا 1 لکه تذکرې شته او هغه یوازې د وی آی پی کسانو لپاره دي. ما څخه وروسته تاریخ باندې چې بایومیټریک سوي د ماغو دراغلي نو نه فیټر تاسو یو مشکل سره لاس او ګریوان یو.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی بیا وایي مورې سخت ناروغه ده او اړتیا لري چې د درملنې لپاره پاکستان ته بوزي، خو له زیات انتظار وروسته هم نه دی توانېدلی چې دغه تذکره ترلاسه او پاسپورت پرې واخلي. دا ام خلکو داسې مهال ازادي راډیو سره خپل ستونزې شریکې کړې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د احصایې ملي ادارې چارواکي وایي په تیر یو کال کې په 8.2 میلیونو کسانو باندې برېښنایي تذکرې ویشلې دي. د دې ادارې د وګړو د ثبت او احوالو مرستیال محمد صابر ستانگزی د پنځشنبې په ورځ خبریالانو سره د تیر یو کلونو خدماتو او لاسترولونو د شریکولو پر مهال وویل چې په دې موده کې یوازې د دوی د ګرځنده ټیمونو له لوري د 2.1 میلیونو کسانو د نوملیکنې پروسه ترسره شوې چې تر بایومیټریک وروسته تذکرې پرې ویشل شوې دي.
اسلامي امارات لراتب سره سم 2 میلیونه غوښنه کوو او زره الکترونیکي تذکرې پیش کېدل چې په دې سره د یو وخت کچه ټول 7.2 میلیونه الکترونیکي تذکرې اصلي مراحل او ویشل شوې دي.
خود دې ادارې چارواکي دا هم مني چې په دې وروستیو کې دغه پروسه په څه سوې ده. دوی وایي دا مهال د برېښنایي تذکرو پرنټرونو کې تخنیکي ستونزې موجودې دي چې له هېواده بهر ترمیمېږي. همدارنګه په خبره یې د تذکرو کارتونه هم ختم شوي چې تمه د راتلونکي اونۍ له بهر هېواد ته یې لومړنۍ محموله راورسیږي. په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویش او اخیستلو پروسه د تېر جمهوري حکومت پر مهال پیل او ټول افغانانو ته یې د یو ملي صنعت په توګه لرل لازمي وګرځول شول.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته واګاست اوس هم د روسیې او چین د یوګرت پوزي تمرین په اړه باندې تاسو ته ریپورت لرو چې په دغه پوزي تمرین کې د هند، چین او روسیې پوزیانو اشتراک کړی دی.
د واستوک 2022 په نوم د پوزي مانوري د روسیې د لری ختیځ او جاپان د سمندر په بیلا بیلو ځایونو کې ترسره کیږي. د روسیې د دفاع وزارت د یو بیان لمخې په دې پوځي تمریناتو کې تر 50,000 زیات سرتیری، 15,000 تسلیحاتي کنډکونه چې پکې 140 تلوتکې او 60 جنگي بیړۍ هم شامل دي برخه لري. دا تمرینات د سپتمبر په 1 نیټه پای ته رسیږي. په تمریناتو کې همدارنګه د هندوستان، منګولیا، نیکاراګوا، سوریې او د پخواني شوروي د څو هیوادونو سرتیری هم برخه لري. هندوستان پر اوکراین د روسیې د پوځي تیری پاړه په بې طرفۍ ټینګار کړی وای چې دوی له لویدیځ او مسکو دواړو سره ښې اړیکې پالي. چین هم په اوکراین کې د روسیې د جګړې غندل رد کړی دي او د امریکا متحده ایالاتونو او ناټو یې ملامته کړي چې روسیه یې پارولې ده. چین همدارنګه پر روسیې د لویدیځ بندیزونه هم غندلي. روسیې په بدل کې په هغه ترینګلتیا کې د چین سخته ننګه کړې چې تایوان ته د امریکا د استازو د جرګې د مشرې نانسی پلوسی له وروستي سفر وروسته د چین او امریکا ترمنځ راپورته شوې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په وروستیو کې د اوکراین سره د امریکا ملاتړ او تایوان ته د پلوسی سفر یو بل سره تړلی بللی او تورې پورې کړی چې دا دواړه د نړیوالې بې ثباتۍ لپاره د ده په وینا د امریکا هڅې دي. خو د امریکا متحده ایالاتونه بیا روسیا او چین دواړه د خپلو ګاونډیو په ګواښلو او د هغوی مځکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت ته په نادرناوي تورنوي. په ځانګړې توګه روسیه چې پر اوکراین څرګند پوځي تیری کړی او دا مهال پوځیان په اوکراین کې دننه له اوکراینیانو سره په جګړه بوخت دي.
پاکستان ویلی چې د ورستیو سیلابونو لامل په دغه یواد کې د خوراکي موادو بیل وړي شوې دي، خو دوی هڅه کوي چې د دې ستونزې د حل په هدف لافغانستان سره د خوراکي موادو او تازه ترکاري د وارداتو په برخه کې هوکړه وکړي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر تیره ورځ په یو خبري کانفرنس کې ویل په دې برخه کې د افغانستان او ایران له حکومتو سره یو هوکړه نږدې شوې. د طالبان حکومت که څه هم له دغې هوکړې بې خبري ښیي، خو وایي چې هڅه کوي نورو هیوادونو ته د ترکاري او میوې صادرات زیات کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې پاکستاني چارواکي له افغانستانه د سبو او خوراکي موادو د پلور په برخه کې له افغانستان سره یو قرارداد ته د نږدې کېدو خبره کوي، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي هڅه به وکړي د هیواد ته د خوراکي موادو د صادراتو کچه زیاته کړي. د دې خونې رئیس محمد یونس مومند ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د طالبان د حکومت او پاکستان ترمنځ د کومې کېدونکو هوکړې په اړه بې خبري وښودله، خو وایي ویل که څه هم په افغانستان کې سیلابونو د سبو او خوراکي موادو کاروندې ځپلي، خو بیا هم خصوصي سکتور هڅه کوي چې برخه
کې د افغانستان صادرات زیات کړي. تاسو به تر معلومه ده چې په افغانستان کې سیلابونه راغلي دي، ولې بیا هم زموږ د سبو او میوو بازارونه ان شاء الله ډک دي. په دې اړه خو درته اوس پر کوم قرارداد نه دی شوی، ولې خپل صادرات چې زموږ پاکستان ته ادامه لري او ان شاء الله کوشش کوو چې نور هم ډیر کړو.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د پاکستان حکومت ویلي د وروستیو ویجاړونکو سیلابونو له امله د دې هیواد په بازارونو کې د میوو او تازه ترکاري بیې په بې ساري ډول لوړې شوې دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دې هیواد په بازارونو کې د یو کیلو تازه رومیانو بیه 300 روپۍ ته رسیدلې ده. رومیان او پیاز د پاکستان په ډیری خوړو کې مهم رول لري او ښایي اره میاشت په زرګونو ټنه مصرف شي. د پاکستان حکومت ویلي چې د دې ستونزې د هواري لپاره څه کوي چې له افغانستان او ایران خوراکي مواد وارد کړي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر نوید قمر تیر ورځ ناوخته په یو خبري کانفرنس کې ویل چې له ایران او افغانستان څخه د سبو او میوو د وارداتو په اړه یو قرارداد نږدې شوی او دا وړاندیز د کابینې تصویب ته استول شوی دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبان د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت نظر هم ولرو، خو وایاند لژمنې سره سره زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې وروستیو سیلابونو د افغانستان د ځینو برخو ترڅنګ په پاکستان کې هم پراخه ویجاړي رامنځته کړي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ سیلابونه نه یوازې په دې هیواد کې له یولس سوه ډېر کسان مړه کړل، بلکې د دغه هیواد د کرنې سکتور ته هم زیان اړولی دی. رویټرز د پاکستان د کرنې وزارت د چارواکو له قوله ویلي دي چې د سیلابونو له امله د کرنې سکتور ته د اوښتو زیانونه کره ارزونه نه ده شوې، خو په هغه هیواد کې باید د کورونو او بنسټونو د تاوان ارزښت په میلیاردونو ډالر وي. پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د سیلابونو له امله دغلته له 8000 هکټاره ډېره کرنیزه ځمکه زیانمنه شوې او په دې ځمکه کې ولاړ فصلونه له منځه تللي دي. تېره ورځ د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د دې هیواد له سیلاب ځپلو سیمونه د لیدنې پر مهال خبریالانو ته وویل چې میوې او سابه نشته او د وریجو حاصلات هم له منځه تللي دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00420122124001.
ورزو نورستان ته د لویدیز نورستان د نواب او د دواب او نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو د سړک د صفایي او پرانستلو لپاره قومي اشر کړی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
دلته په لسګونو ځوانانو او د پاخو عمر لرونکو کسانو له سړک څخه د تیګو او نورو موانعو د لرې کولو لپاره خپل ملاګانې پر څادرونو تړلي او مټې را بډ وهلي، چا د اوسپنې جبلونه او چا هم لرګي غټو تیګو تاړم کړي، څو لاره د موټرو د تګ لپاره چمتو کړي. دغه سړک چې منډول، دواب او نورګام یو له بل سره نښلوي، د سیند پر غاړه او د لوړو غرونو په اړخ کې تیر شوی. د یادو ولسوالیو د خلکو د تګ راتګ یوازینۍ لاره ده چې نن سبا موټر څه چې باروړونکي څاروي پرې هم نشي تللی. د دواب قومي مشر حاجي میراجان وایي سیلابونو ورته 8 کیلومتره سړک له غټو تیګو ډک کړی او دوی ته یې ګڼې ستونزې پیدا کړي دي. د هغه په خبره چې د سړک بندېدو سره یې په سیمه کې د خوراکي او نورو اړینو توکو نرخونه هم لوړ شوي، او که د سړک پرانیستلو لپاره حکومت او مرستندوی ادارې کومک ونه کړي، نو ولسونه به د خوراکي توکو، درملو او نورو اړینو موادو د کمی له امله ناورین سره مخ شي.
او دا سړک چې جوړ نه شي او خلک د کاتې د لاس نه دي ولګي د امکان لري چې مړ شي. تقریبا 8 کیلومتره دی نه پورته ده او دی نه ګرد ډېر ځای لار خراب ده، هیڅ موټر امکان نشته موټر راشي، پیشاب باندې څوک د خوراکه مواد انتقال نشي کولی.
د نورګرام ولسوالۍ د موسوي درې اوسیدونکي هم له ورته ستونزو سر ټکوي او د سړک پرانیستلو پسې په شریکه راوتلي دي. د یادې سیمې اوسیدونکي ذاکر الله:
درې مسوي تقریبا تر 3 کیلومتره پورې زمونږ سړک رسیدلی و بره، هغه سړک مکمل یعنی 0 کیلومتره ته بېرته راښکته شوی دی، ټولې تخریب شوی دی، الیسنونیسه تر اخره پورې اوس ولسونه هم ټول جګ شوي دي، راوتلي دي، لارې جوړولو لپاره هلې ځلې کوي او کامیابي ته ونه رسېدلو. لاره ډېر خراب شوی دی، حتی موټر خو پرېږده خو د تګ راتګ مکمل دام بند شوی دی. هغه کوم ځای پورې چې موټر راځي هغه ځای نه تقریبا 3 ساعته مونږ پیاده مزل کوو او بارونه هم په پښه وو.
په نورستان کې چارواکي هم مني چې سیلابونو یې په ولایت کې ګڼ سرکونه له تیګو او خټو ډک کړي او زیاتو ځایونو کې ویجاړ کړي چې د موټرو له تګه یې ویستلي دي. د نورستان لپاره د طالبانو د ټولګټو چارو رئیس مولوي عبدالرحیم فاروقي
ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د کامدیش برګي مټال او کونړ ترمنز د غزیدلی سرک پر صفایی او ترمیم بوختی او چې لیات سرک وزګار شي نو پر نورو به هم کار پیل کړي. د روان لمریز کال د چنګاخ له 15 نیټې د نورستان او کونړ پر ګډون د هیواد په ګڼو ولایتونو کې زیاتو اورښتونو سره سخت سیلابونه راووتل چې یوازې په نورستان کې شاوخوا 60 تنو ته مرګ ژوبله واړوله. په زرګونه جریبه کرهڼیز ځمکه، باغونه، سرکونه او یو شمیر پلونه یې ویجاړ کړل چې همدې ویجاړیو